Okay, the due question.
یو وار بیا استری مشاهده مشال ریډیو خبرونه اوري وخت ماسپخین 2 بجې شوې د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاسته سو هر کله کوم خبرونه کې به واوري چې صدرزداري ویلي د ولس په ملاتړ د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل کېدلی شي په دې ورستیو کې د وسلوالو لخوا د قومي مشرانو د وجنې سلسله یو وار بیا تیزه شوې ده د یو شمیر نورو کورنی او سیمه ایزو رپورټونو ترڅنګ ازما کور زما کله هم د خبرونه برخه ده خو د خبرونه په سر کې د اسرار العالم مومن د دې سات تازه خبرونه اورو
نومبه د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان ولسمشر ویلی دی بای چې د سیمه هیوادونو د ترګریز جنگټلو کې د دوی مرسته وکړي د پاکستان ایم کیو ایم په پاکستان کې روانې میچ ته په اتم نیټه په دې خبره د ریفرندم کولو اعلان کړی دی چې آیا پاکستانیانو ته د طالبانو پاکستان پکار دی او که د خادی اعظم پاکستان او نن په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر وای د ترګری خلاف جنگ کې ورته ټولو زیات ځان رسیدلې دی او باید چې سیمه هیوادونه د ترګری ز جنگ ټولو کې د دوی مرسته وکړي پرون په اسلام آباد کې د سارک ملکونو د سپیکرانو غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان ولسمشر ویلي دی د ترګری ختمولو لپاره ضروری ده چې د دې سببونه معلوم کړي شي او بیا لمنځه یوړل شي
The fight against militancy can be won by the winning the hearts and minds of the people.
Da tarhagari khilaf jang iwaze pade gatale shi che da khalku zuruna aw zehnuna wa gatale shi. Mangla pakar da che da nashayizo toko da qachaq makhawuni su zaka che da de paise da tarhagari mali sarchina da.
We must also address illegal drug trafficking as the financial source of militancy.
Sadr Zardari pa sarkhe wadunu gago khlo che da tarhagari za jagra khe da dwim rasta ukhri. د نوموړي په خبره پاکستانی ولس په دې جنگ کې د څلويغ زرو خلکو قرباني ورکړي او تر اتیا ارب ډالرو زیات مالی زیانی شوی دی پرون په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت یو مشر ډاکټر فاروق ستار یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په پاکستان کې د رواني میاشتې په اتمه نیټه په دې خبره د ریفرندم کولو اعلان کړی دی چې آیا پاکستانیانو ته د طالبانو پاکستان پکار دی او که د خادی اعظم پاکستان تیره میاشت په ملالی یوسفزی د وسلوالو طالبانو لخوا د برید نه وروسته په کراچۍ کې ایم کیو ایم د طالبانو پر ضد یوه لویه جلسه هم کړې وه د پاکستان د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي په باړه کې یې 15 وسلوال وژلي دي د چارواکو له مخې د باړې پاکا خیل ګډ ملنګ سیمه کې د یوې ماټر ګولۍ د راپریوتو په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي دي بلخوا په درو اډا سیمه کې د دوه ناڅرګند کسانو مړی موندل شوي دي د مشالې د خبريال مخې په دې ورستیو کې په باړه او دې سره لګیدلو د پیښور کلیوالو سیمو باړه شیخان متنو او بډبیره کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تیز کړی شوی دی د باړې په زیاتره سیمو کې کرفیو ده او د پیښور او باړې ترمنځ په مهمو لارو باندې تلاشي سخت کړی شوی د مشالې د خبريال د وینا تر مخه پرون مازیګر د کورمې قبایلې سیمې په سورنګ سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو ټریکټر کې ناستو کسانو باندې ډزې وکړې چې پکې یو کس مړ او دوه کسان جوبل شوي دي د نښه شوو کسانو تعلق د تورې قبیلې سره دی همدارس د بشلړیو خبريال وای چې پروند شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې د سیډیګانو یو لوی دکان نامعلومه وسلوالو په چون کوټو سره الوزولې دي د چاودنې څمر جوبلا نه درمسته کړي د دې نه وړاندې هم د خبر پښتونخوا په صوابۍ مردان سرسده پېښور سوات نوخار او بنو په قبایلي سیمو کې د سیډیګانو کې سټونو په دوکانونو دا ډول بریدونه ترسره شوي دي چې پړې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستي هغه امریکایي سرتیری چې په کندهار کې په ډلیز توګه د شپاړس عام وګړو په وجنه تورن دی نن به یو پوځي عدالت ته وړاندې کیږي په رابر بیلز تور د چې د مارچ د میاشتې د 11 مینیټې په سهار وختي په پنجوایي کې ل خپل پوځي مرکز څخه ل وسلو سره وتلې دي او نږدې په دو کلو کې یې پر عام وګړو ډزې کړې چې شپاړس کسان یې وژلي دي ل دې شپاړس کسانو څخه نه ماشومان او یولس کسان د یوې کورنۍ غړي دي دا وجنه د ویتنام د جګړې راورستا او د عراق او افغانستان په جګړو کې د یو امریکایي سرتیري لخوا تر ټولو ستر جلم بلل شوی دی. نه دېرش کلن بیلز د شپاړس کسانو په همدې وجنه د شپږو نورو د وجنې په هڅې برید او د دندې پر مهال د شرابو په څښلو تورن دی. که چیرې په دې امریکایي سرتیري لګېدلي تورونه ثابت شي د مرګ له سزا سره مخ کېدی شي. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده. ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند لخوا د هغه سیال میټ رومنی په سخته مبارزه بوخت دي. نظر پوښتنې ښایي چې اوباما په ځینو ریاستونو کې یو څه مخکې دی او دا په بریا کې برخلیک ټاکونکې مسله ده. اوباما پرون په نیو همشایر ریاست کې ویل دی د رښتینی بدلون د راوستلو لپاره په سختۍ سره کار کوي.
You know I tell the truth.
نو مولا وای تاسو په هیګی چې زه په کوم موقف کې يم او پر څه عقیده لرم. تاسو په هیګی زه اړتیا وایم تر هغه چې تاسو د ولسمشر په توګه د امتیاز ولرم. تاسو او تاسو د کورنولو لپاره په سختۍ سره مبارزه کوم.
So when you ask yourself the question.
بلخوا د اوباما مخالف میټ رومنی اول ولسمشر باراک اوباما د ولسمشری په لومړی دوره کې لګي لاسته راوړنې درلودي او د بلې دورې لپاره اول نه دی.
But a record, it's real and it's earned with real effort.
نو موله وای ریکارد یو حقیقی کار دی او په حقیقی حالو زلو تلاسه کیدی شي. بدلون پټکو وینګانو کې نشي نپ کېدی بلکې د بدلون اندازا د لاستراولونو نه لګي. نو راځي چې د ریکارد ته وګورو. سکل بعد امریکا د ولسمشری پر انتخاباتو 6.6 میلیارډ ډالر راځي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د اسرار العالم مومن د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورتونه او پروګرام واوري. صدر آصف علی زرداری وای پاکستاني ولست راهګری ډیر ځپلې خو د دوی په مرسته بعد د راهګری خلاف جنگ ګټل کیږي.
The fight against militancy can be won by the winning the hearts and minds of the people.
په 1300 ورځو کې وسلوالو ملکان ایجنسی کې یو شمېر قومي مشران وجلی چې لوجې د سیمې امنیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. د اسلامي کالج یونیورسيټي تختول شوی مشر اجمل خان یو وار بیا د خلاصولو اپیل کړي. په دې لړ کې واکمن عوامي نېشنل ګوند سهل زلي کوي د یاد ګوند جنرال سیکرټري ارباب طاهر وای
پدې حواله باندې مرکزی صوبایي حکومت او ګوند دا غزيدا مقابل مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ په ذریعہ باندې ټول لارې چارې باندې کار شروع دی.
دا او نور ریپورتونه به واوري او د دې غړې په دویم نیمایي کې به زما کور زما کلی کې واوري چې د کورم ایجنسی انګوري کلی اوسیدونکو د کوم ځای راغلي.
سمکنه نه تبه تر وګړو تبه نه بیا ویدره تر وګړو ویدره نه کمل بزتا کمل بزنا سلو ته سلو نه انګوري ته انګوري نه خمس ته ورسیدل. سمکنه
د هر ساوریدلو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ یعنی مشال ریډیو ډاٹ کام انټرنیټي پته باندې هم اوریدل او کتل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. صدر آصف علی زرداری وای د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ورته تر ټولو زیات نقصان رسیدلی او پکار دی چې سیمایز ملکونه د ترهګرۍ خلاف جنگ غټلو کې د پاکستان مرسته وکړي. دا خبرې نو موري اسلام آباد کې د سارک ملکونو د سپیکرانو غونډه ته د وینا په وخت وکړي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نازمو خبريال ریاض مساخیل راکبی.
ایوان صدر کې د سارک ملکونو د سپیکرانو شپږمې غونډې پرانستې. دستوري ته د خطاب دوران ولسمشر آصف علی زرداری وې چې د 1300 کالو راسه ټوله منطقه او خصوصا پاکستان د ترهګر اخکار دی. د په خبره د جنگ کې بل یو ملک دومره قربانې نه دی ورکړي او نه یې دومره مالی زیان شوی سمره چې د پاکستان. د ولسمشر وینا وا چې د ترهګر ختمولو د پاره بعد د دې وجې پیژندل او هغه ختمول وی دی. زیاتوي
د فایټ اگینست ملټنسی کین بی وان بای د وینینګ دی هارتس اند مایندز of the people.
د ترهګرۍ خلاف جنگ ایواز په دې غټلې شي چې د خلکو زړونه او ذهنونه وغټلې شي. موږ لپاره کار دي چې هغه حالات او وجوهات ولټو چې ورسره خلک د ترهګرۍ لار خپلوي او د اولس نا امیدي او محرومۍ ختم کړو. زه سارک ملکونو ته خواست کوم چې جنگ غټلو د پاره د پاکستان مرسته وکړي. د جنگ کې پاکستان د 40,000 خلکو قرباني ورکړې ده او تر 80 ډالرو زیات مالی زیان شوی دی. موږ لپاره کار ده چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه ونیسو ځکه چې د دې پیسې د ترهګرۍ مالی سرچینه ده.
وی مست اولسو ادرس ایلیګل ډرګ ټرافیکینګ اس د فینانشل سورس اف ملټنسي.
په خبر پوهنتون کې د ایریا سټډیز د لوستې د سانګې مشر او د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر خطاب ډیر مهم بلو او زیاته کړه چې تر اوسه سارک تنظیم دومره لاسترولنه نه دی کړی او د هغې لویه وجه د هند او پاکستان خپل منځي اختلافات دي. خو اوس چې دواړه ملکونه یو بل ته نږدې شوي او غواړي چې سیمه کې امن راشي، نو هیله ده چې د دې خطاب با ګټورې نتیجې روزي. د زیاتوي
افغانستان پاکستان او هند دا درې ملکونه سارک کې کافی لوی خطر سره دوچار دي، نه صرف د دهشتګردۍ نه لږه بلکې ډرګز چې ختم وایو منشیات چې ختم وایو هغه موږ په دې علاقې باندې کافی ډېر دي او داغه ټرافیک نوم ډېر زیات دی. نو دا صدر زرداری دا خبره په نخښه کړې ده او دا سپیکران ته په نخښه کړې ده. دا مطلب دا دی چې د پارلمان په ذریعه باندې عوام ته او ټولو ریاستونو ته هم دا پیغام دی چې دا ضروري خبره ده چې هغه بېخکونی وکړي هم دهشتګردۍ او هم د منشیاتو.
د دستورې نه وړاندې د سارک ملکونو نمائندگانو او سپیکرانو د پارلیمان ودانه دور وکړه. دغه دوران د پاکستانی پارلیمان سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا د سارک نوې صدر او د مالدیپ نماینده نائب صدر وټاکل شو او پریکړه وشوه چې د سارک اوم غونډه به هم مالدیپ کې کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په ملکان ډیویژن کې د وسلوالو ویاند پرون د وجل شوی مشر عبدالرحمن د وجنې زمواري په غاړه اخیسته ده. عبدالرحمن د خیبر پختونخوا دیر ضلع کې د کومبر میدان د تاجرانو د اتحادیې مشر او د یونین کونسل پخوانی ناظم هم پاتې شوی و. بلخوا پولیس وایي چې د نوموړي د وجنې په وجنه کې ککړ کسانو د لټون لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیل اورو د غلام غوث په دې رپورټ کې.
په کوزدیر میدان کې 13 ورځ د کومبل بازار د سوداګرو د اتحادیې د مشر عبدالرحمن د وجنې پړه د ملکن ډیویژن د مولانا فضلالله د طالب وسلوالو ډلې پر غاړه اغستلې ده. خو د کوزدیر پولیس وایي په سیمه کې د عبدالرحمن د قاتلانو د نیولو لپاره یې د لټون عملیات پیل کړی دي. په دې لړ کې د میدان ډی ایس پی ګولنور خان مشال ریډیو ته وویل. عبدالرحمن 13 ورځ د کومبل بازار ته روانو چې وسلوالو پری ډزی وکړې او وی وجلو. د سیمې یو اوسیدونکی عبدالملک د عبدالرحمن د وجنې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
یو خدای د یونین کونسل کوټ کې میدان د سابق ناظم او د بار بار کونسلر باندې شوی سر د دې سره سره د پالاخه کې یو ځانې پہچانې شخصیت هم او د پیدل لاتو د چنار کوټ په مقام باندې یو لسی لار ده. په هغه لسی لار کې پسې یو ټارګټ کلر را پاسې دلې ده او په باندې د دې کلډي وړه دي لګېدلې دي او ډېره شهادت مرتبه ته رسیدلې ده.
د عبدالرحمن د وجنې په خبرګون کې د کومبل بازار اتحادیه د احتجاج په توګه بازار وتړلو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د عبدالرحمن قاتلان دی ونیسي. د دغه احتجاج په اخلا د کومبل بازار سیکرټری جنرال یا عمومي منشي شوکت علي مشال ریډیو ته وویل.
صرف د انجمن تاجران مقصد صرف داره چې دا د تاجر برادری په منځ کې ورانی جوړې راځي نامې صلح دا پکې کوي. د دې د قوم د ورانو سره د جګړو سره د شرونو په صدونو سره هیڅ تعلق نشته. بنیادی طور دې احتجاج خو زموږ د ټول مسلمانانو د امن لپاره حق دی. حکومت نمدا مطالبه چې څومره کېدای شي امن دی راولي، خو زما د دې خپل قوم نه او د دې خپل ورورولۍ نه او د دې خپل ټول ورونو نه کوم چې په میدان کې اوسیږي د هغې نمدا مطالبه ده چې تاسو زمون تاجران رونه په قلاله فیدای چې هغه د وطن ته خوشحالي ورکړي، د وطن په اتفاق کې په معاشي ادوار سره لګ ریلی پلو ورکړي. دا زمون وطن غریب دی، دا وطن خوشحالول غواړي، دلته په ازادۍ سره خپل تجارت خپل ورولي دا جاری ساتل غواړي.
په کوزدیر کې د عبدالرحمن د وجنې پړه د ملکن ډیویژن د تحریک طالبان پاکستان سانګي پر غاړه اغیستلې ده او د دې ډلې ویان سراج الدین د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي دي چې عبدالرحمن د وسلوال طالبانو په ضد د کلیوالي امن کمیټې غړی وو او د کلادم تاریکی طالبان پاکستان په لاره کې یو مهم خنډ وو، نو ځکه دوی وجلو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په دیر کې د عبدالرحمن قامی مشر د وجنې په اړه مو ریپورت واورېده. په تیرو څو ورځو کې د خیبر پښتونخوا ملکان ډیویژن سیمه کې یو شمېر قامی مشران وسلوالو په نخښه کړي چې له وجې بیا د سیمې د امن په اړه اندېښنې رامنځته شوې دي. دا چې ولې د قامی مشرانو هدفي وجنې کېږي او سیمه کې د امنیت څه حال دی، په دې اړه د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان حال راکوي.
د خیبر پختونخوا، سوات، بونیر او دیر کې پرله پسې لنډو ورځو کې د امن لخکر، جرګو، مرګو مشران وسلوالو په نخښه کړي دي چې پکې یو شمېر مړه او څو جوبر شول. خصوصا سوات چې پکې د پاکستان فوج لوی اپریشن وکړو او دا داوی کوي چې دا سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې شوې ده او اوس دې سیمه کې امن راغلی دی. په سیمه کې دا وخت څه صورتحال دی او امن وضع څرنګ ده؟ دغه پوښتنه مو چې کله د سوات مشر خبریال او مقامي ورځپاڼې ایډیټر فضل ربی راهي څخه وکړه، نو ښاغلی وایي:
زما خیال ده چې په سوات کې خو یقیني امن د سره قائم شوی هم نه دی. دا چې مونږ کوی چې په سوات کې امن دی او هر څه ٹھیک ٹھاک دي، نو زه باور نه لرم چې په سوات کې 100% امن قائم وو. خو دا نوې لړۍ چې شروع شوې ده دهشتګردۍ، دا زما په خیال سره د بدمنۍ یو دویم فیز دی چې په دې کې به د ټارګټ کلینګ دا سلسله جاري، او که د دې په وخت باندې مخنیوی ونه شو، نو زما خیال سره کې سمود وروسته به بیا بوریپن لاسونه هم ملاوېدل شروع شي. په دې کې د فکر خبره دا ده، د علمي خبره دا ده چې په سوات کې سیکورټی فورسز بالکل فعال دي. هغه لاري چې خلک ورته راننوځي او هغه لاري چې خلک بهر وځي، دا ټول د هغو په قبضه کې دي.
د هدبی وجنو دغه لړۍ ولې روانه ده او څه مقاصد لري او کوم ځای کې کمزوري ښکاري؟ سوات کې د قامی امن جرګې مشر مختار یوسفزی چې څو ملګري په هدبی وجنو کې وجلې شوي دي، په دغه اړه زیاتوي:
موږ دا ګورو چې دا د حکومت او دلته کې د سیکورټی فورسز یعنی غفلت هم په دې کې شامل دی او دا د دې ناکامي هم ده. خلکو په ذهنونو کې دا خبرې ګرځي، دا سوالونه شپه ورځ داسې کېږي چې کوم چې کې دغه وو دهشتګردانو چې دلته نیولې شوي وو، غټ غټ دهشتګردان، ځینې کسان خو پرېښودی شو او ځینې خلک بیا داسې دي چې هغه لاپته دي، یعنی د هغو د اتې پتې په باره کې نه عوام خبروي نه خلک خبروي. نو په دې خبرو باندې خلکو شک پیدا شوی دی په سرکار باندې او له دغه پالیسۍ په نتیجه کې دلته د واقعیت کېږي.
د تحصیل قبل امن لخکر مشر ادریس خان چې پرې ډزې هم شو وي او جوبل شو، وایي چې دغه ترهګري او هدپی وجنو مخنیوي کې د قام ذمہواری هم جوړیږي.
دې کې اولنۍ وجه خدا ده چې کومه علاقه کې د سیکورټی فورس او د علاقې د مشرانو په منځ کې فاصلې وږدي شي، نو بیا د دې قسمه واقعاتو توقع کېدای شي. دا د قام جنگ دلته نه د امریکای فوجي شته زمونږ سره، نه د بل ملک شته، نه د بل ملک شته. دا د شتګر چې دي زمونږ د قوم نه پیدا شي او بیلاری شي، دي خلکو ته لاس ګرځول تر کومه وخت پورې چې قوم د خپل دفاع انتظام نه کړي په هر علاقه کې، او دا جنگ خپل جنگ نه جنگ ده کار روانه به جاری او ساري.
سواد کې د هدفي وجنو او امنیت په اړه مو چې کله د فوز ویان کړل شاید څخه پښتنه وکړه، نو د بیا بیا رابطو به وجود خاغلي د سویلو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
بلخوا د وسلوالو لخوا د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د تختول شوی مشر پروفیسر اجمل خان په خپل تازه ویډیو کې ویلي په کار دي چې واکمن او یونیورسيټیان زما د تعلیمي خدمت په بدل کې زما د خلاصولو کوشش وکړي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند وایي دوی باور دي چې نوموړی به زر را خلاص کړي شي. په دې حق له تفصيل اورو د پېښور نازمنګ خبريال اصرار اتل په ریپورت کې.
د طالبانو لخوا بونګ کړی شوی د اسلامي کالج پونتون وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا د خیبر پښتونخوا د واکمنو او پونتونونو له مشرانو څخه غوښتلی چې د دوی د خوشحالۍ لپاره د کوټلي اقدامات پورته کړي. سرچینې وایي چې دغه اپیل له دوی سره د قبایلی سیمو د جرنالستانو د خبرو لیدو وروسته مخه ترغلی چې پکې له بند د خوشحالۍ غوښتنه شوی او ویل شوی دی چې باید د دوی د خدماتو په بدل دی د خلاصي لپاره د طالبانو غوښتنې ومنل شي. په دې اړه مو چې د اسلامي کالج پونتون د پروفیسورانو د اتحادیې مشر پروفیسر فیضل شہزاد سره خبرې وکړې، نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی نستړی کېدونکو هلې ځلې به د هغوی تر خوشی کېدو روانې وي.
زما په خیال دی کې څه شک نشته چې د دې رهایت لپاره کوششونه ټول نسبو په خپل خپل ختم باندې تر اوسه پورې جاري ساتلې. اسوسییشن مطلب کې نو په خپل کې مو بیا څه عمل ترې کوو چې موږ فردر د خپل مهم چې کوم آلریډي روان دی چې په دې کې څه نوی ژوند واچو او دا بیا یو طریقې سره روان پورا مهم.
د وی سي اجمل خان لخوا د خوشي کېدو افیل او غوښتنه مسره دغه سواله چې په تیره څه د پاسه دوه کلنه موده کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دوی د خوشي کېدو لپاره کوم اقدامات شوي. د ان پی د ستر سکتر ارباب طاهر په وړاندې کې خود
اجمل صاحب غونډه کې مشران د طالبانو د خوا چې هغه زمواریان هم پورته کړی دي په دې حواله باندې مرکزی صوبایي حکومت او ګوند دا غزه د مقابل مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ په ذریعہ باندې ټولې لارې چارې باندې کار شروع دی. کوشش هم دی چې په راتلونکي لږ وخت کې په دې کې موږ بریالي شو.
په داسې حال کې چې د اجمل خان تعلق هم د باچا خان بابا د واکمنې کورنۍ څخه دی، ولې د دوی په وینا غوښتنه باید دولت او پوهنتونونه دغه کار د دوی د زیاتو تعلیمي خدماتو په بدل وکړي؟ دا خبره هم په پام کې د نیو ده چې دوه نیم کال وړاندې وی سي اجمل خان او د هغه ډرایور محب الله بونګه کړی شوی چې تیره میاشت ډرایور محب الله خو خوشې کړی شو، ولې وی سي اجمل خان تر دې دمه بندي دی؟ اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
او اوس ورزو کراچۍ ته. متحده قومي موومنت د طالبانو خلاف د ریفرندم اعلان کړی دی. د دې ډلې لخوا دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې یوې خوا ته پولیس چارواکي په کراچۍ ښار کې د زرګونو طالب وسلوالو د شتون خبره کوي، او بلې خوا تحریک طالبان پاکستان د ام کیو ام ګوند په اړه نوې تګلاره اعلان کړې ده. څېړونکي وایي په کراچۍ ښار کې د طالبانو او ام کیو ام ممکنن خطبه د دغه ښار امنیت لا پسې نور خراب کړي. په دې اړه د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دا ریپورت لیږلی.
دا اعلان د متحده قومي موومنت چارواکو په کراچۍ ښار کې د اتوار په ورځ خبري غونډې ته د وینا په وخت وکړو. غونډې ته د یاد ګوند کنوینر او مرکزی وزیر فاروق ستار ویل چې د رواني میاشتې په 8 نیټه به په ټول پاکستان کې په دې اړه ټول پوښتنه کولی شي.
عوام سے رائے طلب کی جا رہی ہے کہ وہ کس قسم کا پاکستان
دی. وای خلکو نه به په دې اړه پوښتنه کیږي چې تاسو د قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان غواړی که د طالبانو پاکستان؟ د ټول پوښتنې د پاره به د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې صندوقونه کې خودل کیږي. د ام کیو ام ډلې لخوا دا اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې درې ورځې مخکې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان د مرکزی وایان احسان الله احسان لخوا په جاری کړی شوی برېښنالیک کې د ام کیو ام ډلې په ضد د طالبانو لخوا د کاروایی کولو ویل شوی وو. ام کیو ام ډله د کراچۍ ښار تر ټولو لوی ګوند بلل کیږي. یاد ګوند په سند اسمبلی کې 150 چوکۍ لري. بلې خوا ته په سپریم کورټ کې د کراچۍ بدامنۍ کیس ته اورېدنې په موقع د سند صوبې آی جی سترې محکمې ته رپورټ وړاندې کړی وو چې پکې راغلی وو چې په کراچۍ ښار کې 2000 طالبان شتون لري. دا چې په کراچۍ ښار کې د طالبانو او ام کیو ام ترمنځ د ممکنن خطو پترس کې به د کراچۍ د ښار راتلونکي څه وي، په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو توصیف احمد خان څخه وپوښتل.
میرا خیال ہے کہ اس میں ایم کیو ایم تنا نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی بائیں
زما په خیال کدغه سی وشول نه پدې جنگ کې به ایم کیو ایم یوازی نوی، پدې کې به پیپلز ګوند، عوامی نیشنل ګوند او کین اړخي ټول قوتونه یوې خواته وي. هغه مذهبي ګوندونه به هم پدې لړ کې د دوی سره وي کوم چې د طالبانو د روجت پسندۍ په خلاف دي. خو کو ریاست خپل ریټ په کار راولي، نو زما په خیال د دې خبرې نوبت برانی شي چې حالات دومره پیچلي شي او د ښار امنیت لا پسې خراب شي. بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر سنیټر شای سید هم د اتوار په ورځ خبري غونډې ته ویلي چې په کراچۍ ښار کې دی د طالبانو په نوم په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد سخته کاروایی وشي. نوموړی زیاته کړې چې په دې لړ کې باید پښتانه له طالبانو سره ونه تړل شي. د یادونې وړ ده چې د اتوار په ورځ د کراچۍ بدامنۍ کیس د عبوري فیصلې په وخت سپریم کورټ حکم کړی و چې قانون نافذونکي ادارې دې په کراچۍ ښار کې د طالبانو د شتون خبره په سنجیدګۍ سره واخلي او د دغې ډلې ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو په ضد دې عملیات وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په نیمه قبایلی سیمه درازنده کې د خوناک یا وچغالې ناروغۍ درې ماشومان وژلي او یو شمېر یې نور متاثره کړي دي. ځایي خلک د دې رنج د مخنیوي په لړ کې د حکومتي مرستو غوښتنه کوي. بلخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي د دې رنج مخنیوي یوازې د حفاظتي ټیکو په ذریعه کېږي او چې وړاندې دوی کوم ماشومانو ته ټیکې لګولې وي هغوی نه دي ناروغه شوي، خو چې کوم ماشومانو ته ټیکې نه وي لګول شوي یوازې هغوی ناروغه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
سوم رزه کېږي چې د نیمه قبایلی سیمې درازنده په کلی پرواړه کښې د وزغاړې لیا خوناک رنځ لګېدلی دی. چې له مخې یې درې بچون مړه او پنځلس نور هم رنځ نیولی دي. د درازنده نه اطلس خان شرانای د رنځ په باره کښې په دا رنګ حال راکوي.
شیرانی کی دا بیماری شروع سے سلویس پنجو اسکول یا وہ سم پناہ پر آختہ دی دیکھے درائی معاشو مخصول او چلور او سیریس دی فی الحال دے زور دیر دا پرواڑے پا علاقہ کی دا 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 یو معاشو نبل تزی یعنی لگان دا نو خلق ویری دی دا سے نہیں سی تب نور دا بیماری خوران سی نو واقعی ہم دا دیل اللہ سا خلق معاشمان سکولونو تنہ پریر دی
دے درا زندہ میڈیکل افیسر عباس خان ویائی
مولا کی مولا سوری دی بیماری تدارک صرف اور صرف ویکسینیشن والی کی ویکسینیشن مجھے پرواڑے چلی ٹوٹ چلی مکمل ہو کر سات کال مطلب
قبایلیون ویایی چه حکومتی او د زیموار محکمې چارواکي دی د رنځ مخنیوي په غرض نور ها بیړوندي قدمونه پورته کړي چې نور بچون د مرګ نه وژغورل شي.
په دې وروستیو کې اعلی امریکایي چارواکو ویلي د امریکا ترڅنګه نور هیوادونه د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي پولې په توګه مني. د دې خبرې وروسته په پاکستان او افغانستان کې یو شمېر مشرانو خپل خپل دریځونه وړاندې کړي دي. په دې وروستیو کې هم د افغانستان ځینې څېړونکو خپلې ویناوې کړي دي چې د کابل نه یې زموږ همکار خان محمد سیند په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه یوه ناحل شوې تاریخي مسأله ده او د سیمې په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د دې مسألې مطرح کول نه یوازې دا چې ستونزې به هوارې نه کړي بلکې نورې ستونزې به هم وزېږوي. افغان کارپوهان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابو دوه اونۍ وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي مارک ګراسمن له یوې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ډیورنډ کرخه باید په رسمیت وپیژندل شي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر عبداللطیف نظري وویل پرته له افغانانو هیڅوک حق نه لري چې په اوسنیو شرایطو کې د ډیورنډ د کرخې مسأله مطرح کړي.
اصولا از نظر عرف دیپلماتیک و مناسبات بین المللی و حقوق بین الملل آیا
په اصل کې د دیپلماتیک عرف نړیوالو مناسبات او حقوق له نظره امریکا دا حق لري چې موږ ته وایي چې دا کرخه په رسمیت وپیژني. دا یو ښکارا لاسوهنه ده او بل دا چې دا د افغان ولس حق دی چې په دې حق له تصمیم ونیسي نه بل هیواد.
د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشاور عبدالرشید وزیری وویل له تاریخي پلوه د ډیورنډ سند د کرخې په نوم یاد شوی نه د یو نړیوال سرحد په نوم، او بله دا چې دا سند هیڅ پروتوکول او ځانګړتیاوې نه لري او د وخت د لوی قدرت لخوا پر افغان حکومت تحمیل شوی دی.
د ډیورنډ معاهده چې اصلا دا قرارداد دی له حقوقي پلوه یوه سیاسي کرخه ده. هره معاهده ځان ته یو پروتوکول لري. دا معاهده د دغه تاریخ نه هم بې اعتباره ده. نو دا د دوو اړخونو دپاره حقوقو عجایب ایجادوي. په دې کې د اعتبار موده نه ده لیکل شوې او د نافذېدو نېټه هم نشته پکې. هره معاهده یو پروتوکول لري چې په دې معاهده کې لاسلیک کوونکي اړخونه متساوی الحقوق شرایط چې په معاهده کې نوی دا مایدانه دا یو جبری قرارداد دی. نو د پروتوکولی شکل نظره د ډیورنډ مایده مایدانه ده. دا د مایده هغه جبری شکل دی.
د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه یوه ژبه، یو فرهنګ، یو ډول ټولنیز ژوند او یو له بل سره د ژوند په ټولو چارو کې ژورې ریښې لري. د افغانستان جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکایي چارواکو لخوا د یو نړیوال سرحد په توګه د ډیورنډ کرخې په رسمیت پیژندل رد کړي او دا ډول سرګندونه بی مسؤلیت ګڼلې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
د مشال ریډیو خبرونه او درنګ شیبه کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکو د اسرا عالم مومندر ته د خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر وایي د ترګری خلاف جنگ کې ورته تر ټولو زیات زیان رسېدلی او باید چې د سیمې هیوادونه د ترګری جنگ ټولو کې د دوی مرسته وکړي. د پاکستان ایم کیو ایم په پاکستان کې د روانې میاشتې په اتمه نیټه په دې خبره د ریفرندم کولو اعلان کړی دی چې آیا پاکستانیانو ته د طالبانو پاکستان پکار دی او که د قائد اعظم پاکستان. د پاکستان د خبر ایجنسۍ سرکاري چارواکي وایي په باړه کې یې 15 وسلوال وژلي دي. هغه امریکایي سرتیری چې په کندهار کې په ډلهیزه توګه د 14 عام وګړو په وژنه تورن دی نن به یو پوځي عدالت ته وړاندې کیږي. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده او فعالان وایي شامي یاغیانو د دې هیواد په ختیځ کې د تیلو لوی کارخانې له حکومتي ځواکونو سره له درې ورځنۍ جګړې وروسته نیولې دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته دا غړی اسرار عالم مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې پاکستان کې کورنی اخبارونو په خپلو اداریو کې سړي کې لیدي. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله مهم ټکی راغونډ کړی. راځي چې په غاډې وارو
ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیکي مذاکراتو پنځم پړاو په بیجنګ کې وشو چې پکې دواړو ملکونو د امن وضع ښه کولو، ستراتیژیکي مذاکرات جاری ساتلو او د افغان حکومت سره مرستو په شمول افغانستان کې سیاسي مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتللو باندې اتفاق وکړی شو. ادارې لیکي چې پاکستان خپل پوره کوششونه کوي چې افغانستان کې امن پزای شي او افغان حکومت ته هم دا معلومه ده چې د پاکستان د مرستې نه په غیر هغلته امن نشي قائمې دي. ادارې لیکي که امریکا او افغان حکومت غواړي چې سیمه کې د ترهګرۍ کاروایانې ودرېږي او امن پزای شي نو د پاکستان مشاورت او د شرکت وروستو د امن پالیسی جوړه کړي نو داسې به ممکنه شي چې دا سیمه ترقی وکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې په فوري توګه ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان، چین، روس او افغان حکومتونه یو مشترکه سیاسي مفاهمتي کمیټه جوړه کړي او سیمه کې امن پزای کولو لپاره د په ګډه سره کار وکړي. آج رسپانه په خپل اداري کلیک کې چې کله نه سپریم کورټ او غراته د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه د قانون مطابق د شپږو میاشتو په بنیاد مقرر کولو او د سي ان جي په نرخونو کې د کمې چکم حکمونه جاری کړي وو نو د هغې نه پس د سي ان جي پمپونو مالکانو یا خو سټېشنې بند کړي او یا نوې نرخونو باندې د ګیس ورکولو نه انکار کړی دی. اداري مخ کلیک کې چې د صورتحال نه عام ولس پریشان دي چې هغوی ته د ضرورت په مطابق د سي ان جي فراهمي مشکله جوړه شوې ده او حکومتي رټ او عدالت احکامات هم نه منل کیږي. ادارې لیکي چې ترڅو سي ان جي په نوي نرخونو د خرڅولو خبره ده نو د عدالت د حکم مطابق په دې فیصله باندې تر 19 نومبر پورې عمل درآمد کول لازمی دي او که د اوګرا مشران د سي ان جي بند کړی شوی سټېشنونو مالکانو لایسنس نه معطل کوي نو بیا هغوی هم د توهین عدالت په جرم کې برابر شریک دي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د پیښور سره نږدې وټپګه پیښه باندې لیک کړی ده او وایي چې په ښار دننه یو کور کې د چاودونکو موادو چاودېدو له وجې د یو تن وژنه یقینا چې د افسوس خبره ده خو د دې نه زیاته د فکر خبره دا ده چې په کور دننه دومره لوی مقدار کې چاودونکو مواد موجود وو او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې نه بېخبره وي. اداریا وایي چې دا پته لګول وس د پولیسو او نورو متعلقه خلکو کار دی چې دا مواد د څه مقصد لپاره وو. خو دا تصور هم ډیر خطرناک دی چې که دومره مواد د ترهګرۍ د پاره استعمال شوی وو نو دی به څومره تباهي خوروله. اداري اخیره کې وایي چې د حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو د پاره دا پوره وا او باید چې وس نور چمتو وسی ځکه چې په خار د نه د وړو او لویو پیښو د پاره دا قسمه خلک او مواد کارول کیږي کوم چې ډیر په اسانه ترلاسه کیدی شي نو ضرورت د دې خبرې دی چې د دې پیخي پوره پوره پلټنی وشي او کم خلک چې غفلت کې ککړ وي د هغې په ضد کاروایی وشي چې بیا دا قسمه پیخي نه رامخې ته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
یورو ایشیا وپانا خپل یو مقاله کې لیکي چې وسلوال طالبان د عوامي نشلل ګونګار کونکو مشران یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه پنهخه کوي بلکې دغه ګوند د کارکونکو مشرانو د وجنې لړۍ په کراچۍ کې هم روانه ده. بلخوا د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي چې په امریکا کې سینډي سمندري طوفان یو شمیر پاکستانیان هم ځپلي دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
یوروشیا ویبپاڼې کې لیکوال تشار رانجن موهنتی په خپله یوه مقاله کې لیکي چې تیره میاشت په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صدر دفتر باچا خان مرکز سره نږدې چاودنه وشوه. د دې نه پس د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر بلور وویل چې باچا خان مرکز د امن او نه تشدد یو علامت دی او ترهګر غواړي چې دا ډول بریدونو له امله پښتنو کې ویره او ترهه خوره کړي. لیکوال لیکي چې د تیرې میاشتې په 12مه نیټه هم د مردان په پارهوتي سیمه کې د عوامي نیشنل ګوند ځای مشر په حجره وسلوالو برید وکړ چې پکې درې دغه ګوند کارکونکي جوړ شول. د لیکوال په خبره دغه ګوند کارکونکي یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه پنهخه کیږي بلکې دغه هیواد په بل لوی ښار کراچۍ کې هم دغه ګوند کارکونکي او مشران تقریبا هر ورځ پنهخه کیږي او وجل کیږي. مقاله دی ته وی چې صرف په روان کار کې تر دا مهال په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند دوه دیرش کارکونکي او عہدیدار وجل شوي دي. خو عوامي نیشنل ګوند وایي چې دغه شمېره 1100 ده او زیاتوي چې په 2011 کال کې د دوی 340 کارکونکي او مشران په نښه شوي او وجل شوي دي. مقاله لیکونکي زیاتوي چې په کراچۍ کې یو شمېر پښتانه مخور مشران او د عوامي نیشنل ګوند سره اړه لرونکي خلک هم وجل شوي دي، لکه د بیلګې په توګه فضل خان، عبدالشکور ګلزمان، فرقان شاه، جمال خان، خان زمان، نصرالله نیازی او وکیل حاجی حنیف خان د دغه ګوند هغه مشران وو چې په تیرو 100 کلونو کې وجل شول. مقاله دې ته وی چې په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند کارکونکو او مشرانو وجنه په سوات کې د پوځي عملیاتو نه پس زیاته شوې ده او خیال کیږي چې دغه وجنو پر شا د ملکنډ طالبانو لاس دی، ځکه چې په سوات کې د طالبانو پر ضد عملیات د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي حکومت په خوښه شوي وو. مقاله دې ته وی چې طالبانو د صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین یوازنه زوی میا راشد شاه هم سره د یو بل ملګري وجلې دي او دغه ګوند په مشرانو نو هم یو شمیر ځان مرګي او بمی بریدونه شوې دي. تر دا مهال وسلوالو طالبانو د دغه ګوند 250 کارکونکو او مشران وجلی دي. بل خو د انګریزي ژبې ورسپانه ډاون په خپل یو مقاله کې لیکي چې په امریکا کې د سنډي سمندري طوفان له وجې په نیویارک ښار کې یو شمیر پاکستانیان هم اغیزمن شوې دي او دا مهال 200 کورنۍ د بروکلین د کونی آیلند په سیمه کې په یو سکول کې دیر دي، ځکه چې دغه طوفان د دوی کورونه او سامانونه سخت زیانمن کړي دي. مقاله دې ته وی چې 13 په نیویارک کې د پاکستان کونسل جنرال فقیر حسین سید دغه بې کوره شو پاکستانیانو لپاره د ډاډګیرنې لپاره ورغلو او هغوی سره د هر ممکن مرستو ژمنه وکړه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د اټلی صدر اعظم د افغانستان د سفر پر مهال ویلي د هیواد کې امنیت ښه شوی دی او دا چې اټلی به ورسره خپل مرستې په مستقبل کې هم جاري ساتي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نازم همکارا حمیده عثماني راکوي.
د ایتالیا صدر اعظم کابل ته د خپل سفر پر مهال 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د خوشبینۍ په څرګندولو سره ویل چې ایتالیا به افغانستان یوازې پرینک دی او تر 2014 میلادي کال وروسته به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
مونږ په 2014 میلادي کال کې یو بدلون ته سترګې په لاره یو، خو یو منفي بدلون ته نه. ایتالیا هم د نورو هیوادونو په څیر خپل ملاتړ ته بدلون ورکوي، خو دا په دې معنی نه ده چې دا هیواد به یوازې پرېږدي.
د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتی ویل چې ایتالوي سرتیری په افغانستان کې مهمه وظیفه ترسره کوي او هغه سرتیرو چې خپل ژوند په افغانستان کې لاس ورکړي د مدني پراختیا لپاره د هغوی ژوند د ارزښت درلود. نوموړي ویل چې هیواد په هغو سیمو کې چې ایتالوي ځواکونه پکې میشتي د اتیاو ښوونځیو د جوړولو لپاره مرستې کړي او د همدې کال د جنوري په شپږمه نیټه یې له افغانستان سره ستراتیژیک سند هم لاسلیک کړی دی. بل لور ته ولسمشر کرزی ویل چې د ایتالیا صدر اعظم سره د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې کړي او د انتخاباتو د کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دوو بهرنیو غړو د نه منلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې اوسمهال افغانستان خپل اساسي قانون او ملي حاکمیت لري او له تیرو انتخاباتو یې هم ښه تجربه ترلاسه کړې ده. جمهور رئیس کرزی له افغانستان سره د ایتالیا له مرستو هم مننه وکړه او زیاته کړه
کومکای کی مردم ایتالیا در 10 سال گذشته
په تیر لسکلونو کې ایتالیا له افغانستان سره له 1500 میلیون ډالر څخه زیات مرستې کړي او د ځل کومې تر افغانان مننه کوي او ایتالویان د ځل کومې د افغانانو په خدمت کې وو. د نننی مجلس په اړه عرض کوم چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او د انتقال د بهیر په اړه مو خبري وکړي، او څنګه چې مونږ ډاډه یو هغوی هم ډاډه وو چې ان شاء الله افغانستان به په خپل مټ پر مخ لاړ شي او دغه پرمختګونه چې کړي نو ښه راتلونکی به په مخ کې ولري.
سلل دې چې یو شمیر خلک او مدني ټولنې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ښیي، خو افغان دولت او یو شمیر هیوادونه دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې نړیواله ټولنه به هغه مهال هم د تیرو لسو کلونو په څیر له افغانستان سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي.
او اوس د توړاندې کوو هفتوار پروګرام زما کور زما کلی. په نننی پروګرام کې د کورم ایجنسی انګوري کلی ته مو بیایو. راځي چې دغه کلی کې اوسیدونکي څه مسلې لري او د خپل ژوند په حال باندې تاسو سره کوم نظرونه شریکوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین منیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په ونیز خبرونه زما کور زما کلی کې هر کلی وي. اوریدونکو د نن په خبرونه کې درته د مینځنې کورمې د انګوري سیمې په اړه باندې معلومات درکو. تیر ونه زموږ همکار طارق اورغزی د سیمې ته ورغلی وو او هلته د خلکو سره د هغې په ژوند جواک او هغې ته په ورپی خستونزو خبرې کړې دي. راځي چې د طارق اورغزی سره د دې سیمې سیل وکړو. قدرمن اوردونکو زه اوس په دې وخت د منځنی کورمې ایجنسی په انګوري سیمه کې ولاړ یم. پړچنار نه دا تقریبا 25 کیلومتره لرې دی او د نورخطه په طرف دی. په دې علاقې کې مونږ به خلکو سره خبرې کوو چې دوی مسایل څه دي او د علاقې تاریخ څه دی، په دې کې کم قوم اوسېږي او دې نه علاوه د دوی کم رسم و رواج کم دی، په دې باندې به خبرې هم کوو ور سره. زه اوس دلته په دې سړک باندې ولاړ یم. دلته د ما د ښي لاس طرف تم کورونه دي او د ګس لاس طرف تم کورونه دي، خو سره سره دا چونکه علاقہ غریز ده نو د غرونو باندې هم ما ته کافی کورونه ښکاری چې په اوچتو اوچتو ځایونو باندې کورونه جوړ شوی دي. دغه خلکو سره به هم خبرې کوو چې دی په دومره اوچتو ځایونو باندې خپل کورونه ولی جوړ کړی دي. دلته مونږ سره یو مشر ولاړ دی. مشر درته وای چې نوم دې څه دی؟
اجی حبیب دین.
دغه علاقہ کې کم خلک اوسېږي، کم قوم اوسېږي؟
دې کې پاره شمکنای اوسېږي، او خان خیل، او خواجه خیل، او تو اجی خیل، و لسیانی و غربانی، دا سلور پینز کام مدی جای کی
و انگوری کی کم بیا کام سیگی؟
حجی حل کام دا دی علاقه که تو
در تاوی چی داغ انگوری علاقه تا خلق سنگ را گلو؟
سمکانه اونا تبه تا رو گلو، تبه نا بیا ویداری تا رو گلو، ویداری نا که مل بازه تا، که مل بازه نا سلو تا، سلو نا انگوری تا، انگوری نا خمسو تا برسیده لو سمکانی.
در تاوی چی تبه تا دا غ پړه چم کني کوم د کم زنارارو
دا په خبر نه اغه سم کنه یو تلور دی. افغانستان افغانستان راولو تبتا تبن راولو ګوریتا تقسیم یو لګو خواجک منس کې پاتشه د مو کوم نیم از ویدر کې پاتشه خونه خل ټول پغه کې پاتشه لو تبه کې و نیم شلکور راولو په مخرنه باندې وړولو بیا خمس تلور مخرنه هم ته پاتشه ولا نو په خبر تم کنه مې حساب نسی.
دلته به مونږه په دې انګوري کې نور خلکو سره هم خبرې کوو. دلته یو بل مشر هم را سره ولاړ دی. د سره به مونږه خبرې کوو چې په دې علاقه کې څومره خلکو سیږي. مشر اول خورتا خپل نوم خویا
ما ګل غما.
دا علاقه کې چې کم دی یو طرف ته او بل طرف ته سره کورونه جوړ شوی دی.
جوړ شوی
په دې ځکه دا کله دی اغه ځکه کله ما تخکاری څومره کلی
ډېر کلی دوه تر دوه ډېر زغړې کلی
یاره
نو ویبو دوا سو کور بوی
در
ته وای چې دا غ کورونه کم دی کنه دا غ د کارن نه جوړ شي دی بیا په دې کې یو پیر کې لړګې لګیدل دی بیا دا غ دیوارونه چې کم دی د دې پلانواله تقریبا یو غس پر ښکار
لګیږي غاز دی
دا مخصوص قسمه کورونه جوړ شوی دی خود دې نه علاوه د کورونه سدی په بره سر باندې په دې غر سر باندې جوړ شوی دا ولی جوړ کی دلته
ما زه نه یی کنه مخلوق دی
دې مخلوق
دی مخلوق ګان دی
دا کوم سر دې دې ته سړک لاړ دی کنه
د پوز د سر نه ته نری لوړ د ځنګل ته او کوز د سړک لوړ دی کنه کنډو بون لوړ دی
دلته خو چې کم دی ما د ټریفیک نه ښکاری صحیح شو نو دا خلک هلته نه د لاندې چې ځي نو دا پخپو راځي
جناب پخپو راځي جناب موټرو کې راځي
نو چې دا پخپو راځي نو دا ډېر مشکل نه دی دا هلته
ډېر مشکل دی خو څه وایې کنه دا سړک یې جوړی کړی بیا ښه وی کنه
دغه سیمې ته درې لارې راغلې دي یو په پاړه چنار باندې بله د سدینه په لداه باندې او بله د مسوزو علاقې نه په تودو اوبو باندې دلته موږ سره یو کس ولاړ دی سره په دې لارو باندې خبرې کوو چې دا لارې څنګه دي ورور سلام علیکم او نوم دې راته وخایه
وعلیکم السلام زه عبدالناصر د انګوري اوسیدونکی دا دوه لارې لګې خراب دي ډېرې کچا دي اوس په لشنار نه کومه لار غلې دی هغه په خارې خو روډونه په کې پلونه نشته دا سره خوړوته ای انګوري نه بارا دا پولا مواد او موسر سو اور تکلیف مت ملای لدا والا 15 پی گھنٹے مزال دے پی او سکرام والا 15 پی گھنٹے ہدا ڈیری خراب دی نو مس پدا گلار باندھ سو او دی روڈن کی ڈیر گاڑی اور جدو روڈ وسا خراب دے لو لو کمری دی روڈ ور کی تیر شے او مو پخلا جوڑ کڑے دے او کام جوڑ کڑے پھل چم کنی او وہ حکومت پکی لگیا دے او لگ لگ کار دے پکی کئی
اور در تو چنم دے سرے
افتخار احمد
افتخار اور ادارہ تو وای چې دا لنګ ته چې لگاولو نو دې ټایم کې دغه بجلی براز وکړو نو تر تو وای چې ته بجلی ولا سره تعلق لري
نه
نو دا خپل د داولې ولګولو
نه بس بجلی ولا شته نو بس خپل وکړ هي کړم
دې ځکه چې د بجلی ولا نشته
نشته بالکل نشته
دا تر وای چې دا بجلی ولا کار دې ځکړې دې چې ته خپل دغه لګې
نه بس دا کړم نه ولګلم زدا
دلته بجلی سیو کنه
ریز اور ریز نه
اور ادن کو دلتا پدے علاقہ کے سر واج دے رسم سدے دلتا خلق ودن سنگ کوی او ددی کپڑے سنگ دی دی خوراک سنگ دے پدے بانے بو ہم خبر کو منگ سرا دلتے و مشر موجود دے سید حلیم صاحب دار تو ہوا چے داغا کم دلتا خلق ودن کوی دا سنگ کوی سترے کے کار وی دی
چکم خجا مکو اغا پ 4,95,6,00,000 پوری کی اول یو یو نیم لاکھ روپے اور نخلی 1,50,000 اغن آباد بیا کشتوں کئی لکت سنگی دا اغا پیمٹ وی دا گوڑو اندر سی پیمٹ اغا پیسے پلور مور خلی
کم دا پیسے خلی دا جنے پسر او بیا دا و دوی نو دا سنگ رواج دے دا خر رواج دے
دا بالکل غلط رواج دے اسلام نا بہا رواج دے ویلی چا کم جنے اغا تاویر کئی اغا کم کور تاویر کئی پکار خدا دے چا دا جنے پلور مور پیسے پی اور ولگ ای سامان ورته وخی حلن کی اغه جنیت اندور سامان نشی خستله سر په داتیا وزر یو د یو لک روپیه سامان وخلی نور یا ټوله پیسې اغه بیا خپل ځون ته خلی حلن کی دین شتا اسلام شتا خو عملی زندگی پښتون دی د واجن اغه پیسې بالکل حرام دی ما نه دی اغه په خپل کورونو باندې په خپل بال بچ باندې په خپل بچونو باندې لګی
درته وای چې دغه ځکه د خلکو خوراک څنګه دی سخه خویب ودونو کی کم خوراک ورکول کیږي
دی په ودونو کې زیات او نزیات چول استعمالیږي پسونه استعمالیږي غوخ استعمالیږي څه کوم واده کې غوخه نه وي بیا ورته غوخه نه وي هغه خو واده نه غني یاد سی کسونې ساغه ډیر واسنه یا هغه بیا د تیار غوخه راوړي د مخي ولا غوخه راوړي د غستی ولا غوخه راوړي او ډیر کمزورې کاس وي هغه بیا چرګي ورته راوړي
دلته په دې علاقه کې څه داسې زوري دي چې هغه په دې کپړو کې خامخا هغه با چول زوري وي
کبیل علاقه ده د پښتو علاقه ده د پښتو لباس خو خوی د پختو لباس کی پرتوک دی او کمیس دی هغه د پاسه بیا یخه خلک دی چې هغه چدار دا لازمی دی ورسره ټوپې لازمی دی بغیر د ټوپې نه څه په دې علاقې کې ګرځي بیا پختو رواج کې د مو قوم کې بیا بد ګڼي صدا څوک روغلو پنجابیون دی که څوک دی
نو مې دا ته وایي چې ما خو په خپل ټوپې نه دی چې ولینو زه ته سخت کارم پنجابی کارم
قوم پړې چمکنی کې دا غا د ولمانه قدر عزت احترام ډیر زیات دی هغه کته سی سرتور لچوی د مو قوم ورته ولمانه ته هر کلای وای با دې ګڼي خو د ولمانه د عزت د واجې نه ورته سنې
ډیر خلې خو مشردار ته وای چې دغه ځکه پل پیداوار د تسشت
دي پنه بندوباس نشته د وبوې زمکه لګی لګی دي او الله رب العزت دی خلکو ته خ خوراک خپل کې خوغه په پیسو خلو او خپل پیداوار جوار غنم دا کیږي ورسره کورخه میل او بیا لګ لګ دا کیږي
دلته یو ځوان ولاړ دی د دونو محمد ساک ته د سره بمونګه د روزګار په باره کې خبره کوو چې دلته د خلکو روزګار څه دی
هیڅ روزګار نشته بس څه وتري هغه بس خوخري څه نشته
دا د پرور باندې ماته د کانی خکاری نو دا کانی متولم د مې روزګار
دا روزګار دی خو دا بس و چې تمیاشت کی یو پیر مطلب د څه روزګار ملاشي یادوم یشت به ډیلی روزګار نشته ده د کوم کانی متاسف سترګوینو د خپل کور د پر متکړی دي کورونه جوړی تنه
اکثرا خلک چې دی اغا بار ملکونو تمزي نو تاسو د علاقې نه خلک بار ملکونو تزیو کنه
بالکل بشمار زی او په دبی کې ابو ظبی کې او قطر کې سعودي کې دا ټول زمونږ د علاقې مسافران دي بس مدد مو روزګار دي هغه نر تګټي بس دلته کې مخرو
قدرمن اوردونکو په دې انګوري کې خاص سه بازار نشته دي تقریبا لسو نواخله تر پنځله سو پورې په دې علاقه کې دکانونه دي او دکان چې کم دی دا ډیر ورکوټي مونږ یو دکان ته نوځو په دې کې به د دکاندار سره خبرې کوو وروره ستړی مشي
الله دې ملشه
دار ته وای چې نوم دې سره
نوم محمد غنی
خوراکي مواد هم پکې پروت دي نو ضرورتونو سامان هم پکې پروت دي په دې دکان کې نو دا تاسو کوم ځای نه راوړي
الحمدلله الله دې کولاو شي اوس څه پاره شي نه راوړو څه سدي نه راوړو بس دلته خلکو نه خرڅو یعنی فائدہ مونږ ته حاصلې کې لګل غوځار گزارې سره
روزګار روان
روزګار بس روان دی پکې مشغول یو
دا شیزونه چې کم دي تاسو الته نه راوړي او دا پس کې راوړي تاسو
دا هو دایمو یې لکه خپل 4x4 ګاډي کنا دا اوس دا غي موټر وته یې کنا کولې دي دیو کې راوړو چا خپل گاڑی خپل کې راوړو کرایې خو جی زیاتې ګرانی په دې سره خلکو باندې هم ډېر پرشر دی
دا چې کرایې زیاتې دي نو تاسو دا سامان چې دی دا خوم ډېر زیات بیا په دې باندې پیسې راځي نو دا به عام خلکو ته ډېر ګران ملایي
دلته گاډو مسله دی گاډو ته ډیزل غوډي ګران دي تقریبا 120 روپے لیټر پر سینار صدا کې گاډو سره لیټر ملایيږي او دا سامان څه مونږ راوړو نو ځکه بس څه نه څه ځان ته کوو منفعو او بس عام باندې بغښت ته بوج تا دی او
نو تاسو ګټه څنګه وی ګټه زیات
بس ګټه سي انصاف سره شته انصاف گزارې سره خاص هم نشته غنه ګټه د سین پښتانه او بس خپل کار پکې روان دی
دا غزه کې څه سہولتونه دي ته نور ضرورت ته هغه باندې بم خبرې کو ځوان دی ولاړ دی سره اول تر نو مخه
زمانو مسعود رحمان دی پیسې سټوډنټ
کل سہولتونه شته او کنه
مو په کلی کې هاي سیکنډري دی یو بل هاي دی په کوټ میران کې او نور په نورو کلو کې میډل دي
دا سکول شته د حکومت طرف نه تاسو سہولت ملو شوې دي نو بیا کمې ده سره
کمې د استادانو او کمې خاص کر به موږ مشرانو دي مشران داسې چل کوي چې مشران د خپل ځان غم کوي او د بچو هغه مشره نشته دي هباس بچي سکول د ولې ګټه پوښتنه کوي چې دا نن سبق ویل او لاره کې پټ شو او ګډه یې رشر د سکول د دلې دا کنه
تاسو دا خبره وکړه چې د استادانو کمې دي نو استادانو کمې څنګه دي استادان راځينه کنه استادانو کشتانه څنګه
کله چې شاه سنی دا مسله راغله کنه سکول انګوري بند شه زه به ټیم کې نه یم کې کیمستري بایولوژي هم نه مو اوریدل او حالان چې موږ پیریډ نه خستلو کیمستري ستي او بایولوژي ستي آی نا هغه وخت رېدې رېدې مو خو ژوندۍ برباد کړو زموږ د اوس الکان نه نه خو په لکه په پیل کې وو په دویم کې اوس نه هم کې سبق یې نه پینځم په شندلې نه شپږم پیغام په شندلې او تعلیم په لول مو ډېر رس سپاتې یو ما بار سکول لای جن کو د کې هغه نشته چې چرانه نشته د په اندسې جن کې په سبق خي او اسې تم هاغ دي خو هغه په کې نشته چې چرانه اندسې د موږ د هسپتال نه د مریض په سہولت شته هیڅ داسې سہولت نه اکسیجن پکې شته کسه بي اچ دی غړ اسپتال اکسیجن خو هم حال زمي نه پکې ام بي بي اس شته ام ډي پکې دي ام ډي هغه مو اوس په دې ته موجود نه وي او خلکو دا لزمان پیخي کې پېښور ته سي کوارت ته سي تل د سي سدي ته سي زیاتره به سدي ته لړ شي
دا ته وای چې د صحت حواله سره او د سکول حواله سره حکومت نه څه وخت نه کوي
میاش کې یو ټیم سکول دا یا اسپتال لدار لګي زمونږ د بچانو حال کسي
د منځني کور ایمرجنسي په انګوري کې زوالاډم دلته په اکثره کورونو باندې انټینی لګیدلې دي او ما د سکورنم اولیدلو چې په هغه باندې ډش انټینی لګیدلې دي یو ځوان ولاړ دی ځوان بر سره اول خپل ځان تعارف وکي بیا به چې ډیر ته وایي چې دلته خلک څنګه خبرې
زه سات ریډو په زیات ملوي بي متخبر تل کابل داد ټلیفانه زری سره ملاویږي سکوما اخ تو خوشی
سیاسی جماعتو چکم جنډی دی اغم ولاړی دی په دې کورونو باندې
بل
نو دغه خلق روان وختونو کې به سوی چې کم پارٹی ته زیات غور کوي
نو پتا نشته سکومی پارٹی ته نېشنل ته وی مسلم لیگ ته وی کومي سار سړی خپل تعلقات
روان چې څوک الیکشن ته دریږي نو غینه بس غوښتنه کوي
دا غوښتن مونږ کوو چې موته ټرانسفارمر وشي موته بجلی صحیح شي موته اوبر شي موته چولې پخې شي
خو
به نشته دی مو په کلو کې په دوو کلو کې لاندې باندې کلو کې اوبه ډېر هغه دی مسله دی
اور دن کو دلتا یو زوان روان دے د د پ سر باندې ټوپه دا او سیټ کې پدې مټ باندې چې دے ټوپک پروت دے نو دنه بمونګه پښتنه کو چې د ټوپک ولې رخصته دے
نر تو نوم دے سره
سید عمر
د ټوپک چې کم دے دا دے پدا وګي خې دے دا درون دے کنه
درون دے خو نقام دے په هرن
نو دشمنی دے دا
ها کنه
دلتا نور خلقوم دشمنی شته
ها ویني شته دنیا حل کړی
د خلکو تسوې لغواړي د دشمنی په اړه کې چې خل د دشمنی پرې دی کس
ها کنه سپری دی هډې راخه خبره بي بیا
په دې علاقې کې د دې ځوان د خبرو نه پس ماته لغنه کې فکر پرې وته او زه رالم دلته یو مشر سره ناسیم پښتنه کو چې په دې علاقې کې خلک ټوپک ګرځوي خپ آزاد توګه باندې نو دلته دی په دې علاقې کې امن څنګه برقرار ساتي محمد ابراهيم صاحب بدر سره خبرې وکړي
جی مو دا سو وخت کی سمو کوم کوم زونه ده مو دا ټوپک سیدا د میو کې سم ریواج ده ټوپک سوسو ګرځوي بس خپل دی په دوه پاره ګرځوي نور کې بالکل مو کې امن ده امن
مشر درته وای چې د کمزونی ته خو په ځینې علاقو کې کانم وی
کانم ته ویش
درته وای چې په دې کې فرق څه ده
د کمزونی او د کونی په مانځ کې
جی
کمزونه دا ده چې مو ټول د سالورو کومو په یکټه یخی ده او کون دا خبره ده چې د دوی دشمنانو په مانځ کې څلور اته کسان زمینات وکي بروسا پیدا وکي چې ورکه تاسو به یو بل باندې وخت نه کوئ که وم کړه داغه تیګه بیا د نه خلو دا کون
که څوک په دې علاقه کې داغه کمزونه ماتوي بیا تاسو څه کوي
کوم سړی سره پوڅیږي په دې کمزونه مانځ کې یو سړی وواله مړ نو بیا د کوم پړه چمکنی کام کشر مشر ټولو تر ټولیږي هغه سړی ته یې ورکه ته د کمزونه ویلې مو تکړه هغه باندې بیا پی سلا دا وکی چې شل لاکه روپۍ شل میلې هغه سړی نه غوښلي بیا میلې هغه ته وسیزوي مسموري کې بالکل دا کمزونه په ځای کې
په دې باندې تاسو امن برقرار ساتلی
دی باندې د مو امن بالکل برقرار دی
اوریدونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه با د یو بل کلی پاړه د معلوماتو سره راځو اجازت غواړو د الله پامان
ټکور دے په حجره کې غاده خوب زرونو ټکور دے په حجره کې داسې ګرم ټکور دے په حجره کې داسې ګرم ټکور دے په حجره کې غاده خوب زرونو ټکور دے په حجره کې غاده خوب زرونو ټکور دے په حجره کې پہجر کی فرد خانو نوکر نیشتا پہجر کی فرق د خانو نوکر نیشتا هر سړی د سړی رود دے په حجره کې ہر سڑے د سڑی رو دے پہ حجر کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہ حجرا کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہ حجرا کے بیاد خوبصورنو ٹکور دے پہ حجر کے بیاد خوبصورنو ٹکور دے پہ حجر کے